د غرمې 12 بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري سات کې زه هارون بچا یو واري بیا تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډان د وجل کېدو په اړه اوري. پاکستان کې د روانو زمینی انتخاباتو په اړه هم معلومات ترلاسه کوي. لسیمه افغانستان سره پر تړلې او یو شمېر موضوعاتو هم رپورټونه درته راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې اوري.
جنوبی وزیرستان واڑی سر نگری پر ماڑا سیما کے پاکستانی طالبان یو مہم مشر غلام جان سرد خپل دریو ساتن کو وجل شوے دے. نن پٹرول پاکستان کی قومی او صوبائی اسمبلی یو سلویخ سو کو باندی زمنی ٹاکنی کی گی. د افغانستان د سوریا علی شورا وای پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر وخت چودل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمیر طالب بندی مشرانو د خلاصون وخت نه وکړي. اوست مشال خبرونو تفصیل د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان د واڼي سره نږدې په مڼه سیمه کې د ریموټ کنټرول په واسطه د یو بمی چاودنې په نتیجه کې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر غلام جان سره د خپل دریو ساتونکو وجل شوی دی. د مشال خبريال وایي جیات کمانډر د پاکستانی طالبانو د پخواني وجل شوی مشر نیک محمد نږدې ملګری وو. وسلوال طالبانو تر دې دمه په دې اړه سندي ویلي. نن پټول پاکستان کې د قومي او صوبایي سملو په یو سلويخ څوکو زمینی ټاکنه کیږي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د وینا تر مخه د وسوکو لپاره څه د پاسه د 500 امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال د خبريال د وینا تر مخه د ټاکنې به د قومي او پنجاب سملای په 1515 څوکو، د سند او خیبر پښتونخوا په 1400 څوکو او د بلوچستان سملای په 300 څوکو ترسره کیږي. د انتخابي کمیشن د وینا تر مخه د دغو ټاکنو لپاره څه کم 8000 پولینګ سټېشن جوړ کړل شوی دي. انتخابي کمیشن د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتلو لپاره د پاکستانی پوسټ سرتیری ځای پر دې کړی دي. د وټونو چولو پیل نن سهار 2 بجو نه شوې ده او دا بهیر به بغیر د څه وقفې نه د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام ولري. د قبایلی سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکټر د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایرکټر شاهین شاه پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې روان کال نه د یادو سیمو زده کوونکو لپاره مختصو تعلیمي وظایف او رقم کې زیاتوالی راغلی دی. شاهین شاه د دغه زیاتوالي تفصیل په دې ټکو بیان کړو.
دې کال نه چې ډیکن سکالرشپ یې علي په هر ایجنسی کې غمون ورکو د ټول فاټا لپاره هغه د 1540 نه زیات شوی دی 5000 ته. د فرست ایر او سیکنډ ایر ماشومان چې دا به ان شاء الله 5000 روپۍ اخلي او د بی ای بی سی کسان چې دی هغه به 6000 اخلي. دغه سره د پی ٹی سی سیټي دغه چې دی هغه به اوس 3000 روپۍ، هغه مخکې 1200 روپۍ هغه به 3000 دی. د شپږم نه والا تر لسمه پورې هر ماشومې ته به پر من هینه هر میاشت مونږ 200 روپۍ ورکو.
شاهین شاه زیاته کړه چې د دې تعلیمي وظایفو لپاره په سالانه ترقیاتي بجټ کې لامحدود رقم مختص کړل شوی دی او د تعلیمي وظایفو شمیره هم لامحدود کړل شوی ده. د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ایجنډا کې د مولا عبدالغنی برادر په ګډون د یو شمېر بندي طالب مشرانو نمونه هم شامل دي.
بس هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زمون غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې، د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور شي او دا بندیان را خوشی کړي شي. طبعا د مولا برادر نوم هم په هغه کې او څه نمونه به نور می چې دا وی یادول شاید قبل از وخت دي.
تر دې مخکې د پاکستان له زندانونو د شاوخوا 40 تنه طالب بندیانو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل شوي. خو دا نه ده معلومه چې آزاد شوي طالبان مشران چیرې ولاړل. یو شمېر څېړونکي وایي چې له آزاد شوو طالبانو څخه یو شمېر یې بیرته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی د رواني میاشتې په وروستو کې پاکستان ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو سیکیورټی کونسل په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. سیکیورټی کونسل د تړلو دروازو تر شا په بیړنۍ غونډه کې د دغې پیښې په اړه د بې پرې او فوري څېړنې ملاتړ وکړ. خدای ونه ویل چې آیا د ملګرو ملتونو په لټون کې هغه ډله چې اوس په شام کې د دمشق ته نږدې د دې پیښې په اړه څېړنه به وکړي او کنه. په ملګرو ملتونو کې د ارجنټاین سفیری ماریا کریسټینا پریسوال چې هیواد یې په اوس وخت کې د دې سیکیورټی کونسل مشري په غاړه لري وویل
I can say that there is a strong concern
دا وایي زه ویلی شم چې د دغو ادعاو په اړه د سیکورټي کونسل غړي سخت اندېښمن دي او ټول داسې احساس کوي چې باید دا معلومه شي چې څه پېښ شول او د دې مسلې باید په احتیاط سره څارنه وشي. د کونسل ټول غړي موافق دي چې د هر لوري لخوا په هر ډول شرایطو کې د کیمیاوي وسلو استعمال له نړیوال قوانینو څخه سرغړونه ده. راپورونه وایي چې روس او چین په دې اړه د ملګرو ملتونو له فوري څېړنې سره مخالفت وکړ. د شام د رژیم مخالفین وایي دمشق په یوه څنډه کې په پرونۍ حمله کې د 1300 زیات کسان وژل شوي دي. د شام حکومت دغه ادعا رد کړې ده. امریکا او متحدینو یې غوښتنه وکړه چې په شام کې د ملګرو ملتونو په لټون کې د دې پیښې په اړه فوري څېړنه وکړي. راپورونه وایي چې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په نظر بند وساتل شي. دا خبره د پوست په ملاتړ د مصر د عبوري حکومت د وزیر اعظم دفتر مخکې له هغې کړې ده چې تمه کېده چې حسنی مبارک به نن په قاهره کې د هغه زندان نه چرته چې هغه کېد دی خوشې کړل شي. د حسنی مبارک د مشروط رهایۍ د عدالت دا فیصله تېره ورځ مخې ته راغلې ده. په هغه باندې د درغلو دا تور و چې د حکومت ملکیتي یوې خبري ادارې نه توفې اخیستې وي. 50 کلن حسنی مبارک د 2013 کال د اپریل میاشت راهیسې کله چې واک د ولسی پاسون په نتیجه کې ختم شو زنداني دی. اخوا بیا یورپی یونین د مبارک د خوشي کېدو موضوع د مصر یوه کورنۍ مسله بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی جین ساکی پرون خبریالانو ته وویل لکه څرنګه چې موږ پخوا هم د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک په اړه ویلي، د هغه موضوع د مصر یوه کورنۍ قانوني مسله ده. د هغه موضوع خپل قانوني پړاوونه ترسره کوي. له دې وړاندې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې د مبارک د خلاصون مسله د مصر یوه داخلي موضوع ده. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې پر دغه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډان په جنوبی وزیرستان کې د پرګاډي شوی یو بمی برید کې وژل شوی دی.
کمانډر چې غلام جان د پرګاډي باندې ریموت کنټرول کوم کاو شو چې یو دای هو د سره درې ملګری هغه مړ شو.
نن په پاکستان کې د قومي او صوبایي سملایو پر یو شمیر حلقو زمینی انتخابات کیږي. د چارو یو شنن کې وایي د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه خایي په انتخاباتو کې درغلي وکړي.
د صوبایي حکومتونو د وفاق حکومت د دې سره سیاسي وابستګیانې دي او همدردیانې دادي چې د دوی امیدواران د الیکشن وګټي.
او د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د صوبې د سکولونو په تعلیمي نصاب کې باید اسلامي اصولو او پښتني اقدارو په رڼا کې بدلونونه راولي.
زمونږ بیلنس اپروچ دی چې د پښتنو کلچر د پخپل ځای باندې وي. په پاکستان کې داسې قانون نشي جوړې دی چې د قرآن او د سنت سره متصادم وي.
یو شمیر نور رپورټونه هم درته اورو. د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. او دا هم اوریدونکو د خبرونې ولنۍ موضوع د جنوبی وزیرستان په مڼسی مکې نن سهار د پاکستانی طالبانو یو مهم کمانډان په یو بمی برید کې وژل شوی دی. دغه کمانډر په اړه ویل کیږي چې د طالبانو د یادې ډلې د پخوانی او وژل شوی مشر نیک محمد نزدې ملګری و. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
پسولی وزیرستان و نقش د طالبانو مهم کمانډر غلام جان سره د درې نورو ملګریو په بمی 14 نقش و ژلای شوای دی. په ډیر اسمل خان سولی وزیرستان کې د امنیتی فورسز د سولی وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکي او ځایي قبایلون د پېښې په خلای کوي او دا زیاتوي چې په لار شو خوندي بم 14 او په داکش د مارګ ژوبله پېښه د شپې په وکام لس بجې د سولی وزیرستان ستر پندغولي وانه نه دلوی دیس پلوری د 12 کیلومتره په فاصله د مانی په سیمه کې هغه وخت مخ ته راغله چې کلا د طالبانو یو مهم کمانډر غلام جان سره د درې نورو ملګریو په خپل ګاډي کې روان و چې په لار کې شخ بم ور وچاو دی. دا چې په نتیجه کې غلام جان او په ګاډي کې سوار دغه درې نور ملګری چې د بدرګای کوله په آغاز یې مړه او ګاډي بیخي تباه شو. په وانکشه موجود خبریال حفیظ الله وزیر د بمی 14 او په 14 د طالبانو مهم کمانډر غلام جان او د اغا د ملګریو د وژنې حال په دارنګ بیانوي.
کمانډر غلام جان ریموټ کنټرول کې یو دای هو د سره درې ملګری چې کوم یې د خاص پرسنل ګارډ کنه هغه مړ شو.
دا هم اویرا وای چې غلام جان د وانه مڼې کلي وسیدون کای و د احمدزی وزیر لاندینی شاغز علی خیل سره یې تعلق لرلو د ځایي طالبانو مخالف او د غیر ملکی طالبانو څنګشتي و. په کال 2000 او وخت چې ځایي طالبانو او احمدزی وزیر قبایلانو د وانه نه غیر ملکی طالبان و شاړل، بیا غلام جان او د هغه ملګری د غیر ملکی طالبانو سره وانه پرې شولي. یو کال کېږي چې دای بیرته وانه ته راغلی و او په مځکه لاندې سرګرمیانو ته یې دوام ورکول لګیا کړی و. غلام جان او د هغه د ملګریو د وژلې ذمهواري لیا چا هم قبول کړې نه ده.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، نن په پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو پر یو شمېر حلقو ضمني انتخابات کېږي. دا چې دغه ټاکنې د ملک په کومو برخو کې ترسره کېږي او په لړ کې حکومت کوم ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
د ملک مختلفو برخو کې د قومي اسمبلی د 1500 صوبایي اسمبلی د شپږیش حلقو لپاره اوټونه اچول کیږي. د اوټونو اچول سهار 8 بجې پیل شوی دي او دا به مازیګر 15 بجو پورې بغیر د صدمه روان وي. د امن او امان خراب صورتحال په وجه په ان 15 ټانک کې اوټونه ځنډول شوی دي. د امنیتی وزیر ټینګ ساتلو په غرض د پوز او اف سی مرسته اخستل شوې ده او د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه یا آی ایس پی آر په وینا وټونو د پاره د 8000 نه زیات پوزیان ورکړل شوې دي. د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل پوزی افسرانو ته هم د مجسټریټ اختیارات ورکړل شوې دي. څوک چې په موقع د سزا ورکولو اختیار لري. د الیکشن کمیشن د اعلامیې تر مخه خیبر پښتونخوا کې د قومي او صوبایي اسمبلی په 400، پنجاب کې د قومي اسمبلی په 600 او صوبایي اسمبلی په 400، سندھ کې د قومي اسمبلی په 300 او صوبایي اسمبلی په 400، بلوچستان کې په 1 قومي او 3 صوبایي اسمبلی او دغه رنگ د اسلام آباد قومي اسمبلی په 1 حلقہ وټونه اچول کیږي. د زمینی وټونو د پاره ټول ملک د 2000 نه زیات پولینګ سټېشنې جوړ کړې شوې دي چې پکې د 1400 نه زیات حساس ترين او 2500 نه زیات پولینګ سټېشنې حساس ګرځول شوې دي. زمینی ټولټاګنې بعد د ټګي برګینا سمره صفاوي په دې اړه مو د سیاسي چارو کارپو او خبريال قریش خټک نه تپوسو کو نه دوی
الیکشن کمیشن سره هیڅ قسمه داسې اختیار یا پاورز په دې دوه میاشتو کې نه دی راغلی. یو رسمي مې د خبرو کې پارټیانو ته شکایت دي چې د انلی شوی دي او هغه انتخابات چې دی یو نگران حکومتونو د لاندې شوی او چې د غوي سیاسي وابستګان نه وي او دا انتخابات چې کی د صوبایي حکومتونو د وفاق حکومت د دیخ سره سیاسی وابستگیانی دی او همدردیانی دادی چې د دوی امیدواران د الیکشن وګټي.
د یادونه دا چې دا ټولې چوکې د 11 مئی په وټونو کې د امیدوارانو لخوا خالی کړې شوې دي یا بیا په سنه سوجه هغه وخت په دې وټونو نه وشوي. خو د سیاسي تجزیه کارانو وینا ده چې د دې چوکو ګټلو یا بیللو سره به په حکومتونو هیڅ اثر نه پریوزي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په رپورٹ کې مو اوریدل چې په پاکستان کې په پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو حلقو زمینی ټولټاکنې روانې دي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې دغه عمل دغه بهیر څنګه روان دی ورزو خپل خبریال خالد خان ته. خالد خان، تا ته ستړي مشي وایو او کراته وایي چې ته دا محل په کومه حلقه کې او دغلته عمومي صورتحال څه دی، دغه بهیر څنګه روان دی؟ هلو خالد خان، زما آواز درځي؟ خالد خان، تاسو زما پوښتنه واورېده؟
جی بالکل، ما تاسو پوښتنه واورېده. دا د نوخار جلوزو کلی کې ما د ان ای پنځم نوخار حلقې حصه ده دلته او په نورو حلقو کې پولینګ سټېشن وګرځېدم. د خلکو د اوټ اچولو د رای اچولو کوم غاشره چې زیات کم ده، خو په جلوزو کې دا یو فیصله شوې ده د دواړو کنډیډیټ یا د امیدوارانو کم دلته ضعیف مشران چې دي هغې دا ویلي دي چې په دې کلي کې او خواشا نور سیمې چې دي هغې کې به زنانه اوټ نه اچوي. زه دغه پولینګ سټېشن ته لاړم، دغلته مې وکتل د زنانو د اوټ اچولو پوره انتظام و، خو د وینا تر مخه هلته کوم چارواکي هغې وی چې یوه زنانه هم اوټ اچولو ته نه راغلی. دغه شان د سړو چې کوم د اوټ اچولو ترن اوټ دی یا شره ده هغه هم کمه ده. او دا سات ز په هم په جلوزو کې ولاړې ما چرته چې دغه د زنانو اوټ اچول نکیږي او دا د دغه د کلی مشران او بیا د دغه دوارو امیدواران کم چې د عوامي نشر پټه داود خطک او د پاکستان تحریک انصاف د کوم چې د عمران خټک د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی زوم هم دی د دلته لوی امیدواران دي او د دې په منځ کې د پریکړه شوې ده چې په جلوزو کلی کې به زنانه اوته نه راځي. دغلته مونږ خلکو سره خبرې مو کې دي دغه وینا ده چې عموما د زنانه اوت په وجه دغه شخړه جوړیږي نو دوی دغه
جنوبی مروت او بنو دغل تم اخبل خبر یار تھا لاڈ شو دہا غزائے حالات ہو چلتا الیکشن او دغه ٹاکنی سنگ روانی دی پاڑے دغه نه هم معلومات ترلا سکو خوس رازو د ہنگو سیمتا د خیبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې د صوبایي اسمبلی پر 200 نمبر حلقہ ضمنی انتخابات روان دي چې د سیمې له 1,03,000 نه زیات وګړي به خپل رائے پکې وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې په یاد ضلع کې جوړ زیاتره پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. په دغه اړه نور له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د صوبایي سیملی پی کې 200 سیټ لپاره نن د پنځشنبه پورس انتخاب روان دی. په انتخابي حلقه کې د زمینی ټول ټاکنو لپاره 11 کسانو کاغذات جمع کړي دي. په سیمه کې الیکشن افسر نور سید خان مشال لډیو ته وویل چې په دې کې د ځینو امیدوارانو لخوا خپل کاغذات واپس اخستو وروسته 10 امیدواران پاتې شوي دي.
دلته چې وکړه دا یو صرف جی یو آی نه ولاړ د نور ټول کاندیدیټ چې دي دا آزاد نه وو.
بلخوا د یو بل لپاره د کیناستو وروسته د مقابلې درې اهم امیدواران مخی تراغلی دی. بده که شاہ فیصل، مولانا ظاہر شاہ اور زاکر حسین الحسین نمنا شامل دی. دا جمعیت علماء اسلام فیڈلینا مضبوط امیدوار مولانا حسین جلالی هم دا مقابلینا رستا شوی دی. الیکشن کمیشن چارواک ترمخا چنن روزی لپارا طول انتظامات مکمل شوی دی. پا انتخابی حلقہ کی یو کم نوی پولنگ سٹیشن جوڑ پر شوی دی خوب دی که زیادتر پولنگ سٹیشن حساسی گرزول شوی دی. نور سید خان مونگ تا اویل چی دا ووٹ اچول لپارا انتخاب شوی زائن و حفاظت با بہر حال کی گی اور دا دی لپارا دوی سیکورٹی پلانونا تیار کړی دي.
38 پکې مو سنسټو او 51 چې دي دا سنسټو چې کوټی شولا دا د ایڈمنستریشن ذمہوري دا ایس پی ستا دا هغه انتظامات کړی دي کنه. موږ میټینګ شو دا هر څه شوی دي ټول موږ دینه مطمئن یو هر څه به ان شاء الله خدای خیر کوي کنه.
واضح دی چې فرید خان د وجل کې دوروستا په پی کې 200 کې د صوبایي سیمې لپاره دوباره انتخاب کیږي. په انتخابي حلقه کې 1,03,000 نه زیات ووټونو شمیره ده. په دې کې 50,000 زنانه ووټ ورکوونکي دي. الیکشن افسر نور سید خان وایي چې دوی غواړي چې په ټول ټاکنو کې زیات خلک پولینګ سټیشنو ته راشي او خپل قیمتي رائے ورکړي.
اوریدونکو دا د هنګونه زمونږ خبریالو چې دغلته د پیل شو زمینی انتخاباتو په اړه معلومات راکول. اوس خپل یو بل خبریال ته ورزو چې دا مهال په لکی مروت کې دی. ملګریا تا ته ستړي مشي وایو، کتره ته وایي چې دغلته عمومي صورتحال څه دی، دغه د انتخاباتو بهیر څنګه پیل شو، څنګه روان دی؟
ډیر مننه هرم بچا. سحر نه چې کوم مختلف پولینګ سټیشنو باندې زګر دي دلته په ضلع بنو دغه یې ضلع لکی مروت کې، په ضلع بنو کې د صوبایي اسمبلی یو څو لکی مروت کې د قومي اسمبلی ان 27 په یو نشد باندې ټول ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې دغه ټول ټاکنې په بنو لکی مروت دواړو کې پورم نه، چونکې د پولیسو او د فوج په نگرانی کې دي. په هر یو سټیشن باندې پولیس سرتیری او آرمی سرتیری د ولاړ دي پورا تلاشي اخلي. په دلچسپي سره په دې کې برخه اخلي. په بنو کې هم، په لکی مروت کې هم، کله کله په دې کې ګڼه ګوڼه زیاته شي، خلک زیات راشي، او کله په دې کې بیا ډېره کمی هم راشي. خو په بنو کې چې کم دي، زنانه هم خپل برپور په دې کې شرکت کوي. خو په ضلع لکی مروت کې، په هاړپور او د غرنګې په سیټي نمبر 2 سکول باندې سهار چې کم دي لکه 7 وروسته 8 بجې چې کله تل شوې، زنانه دلته د ووټ نه بند کړې شوې. د دوو فریقین چې کم دوه ووټونو ته ولاړ دي، پاکستان تحریک انصاف او د غرنګې جمعیت علما اسلام چې کم کاندید دی عطاور رحمان، د دې چې کم سپورټر دي، د خپل منځ کې دغه زنانه بند کړي. خو دا تر لږ سات پورې دغه مسله وه چې بیا ځل بیا زنانه شروع شوې دي ټول ټاکنو ته. البته هرون بچا، په اف آر لکی کې چې کم نیټ خپل سیمه هغه سیټ ته دي، هلته بیا زنانه دا شکایت کوي چې کم عمله ده د زنانه په پولینګ سټیشنو باندې هغه کمه ده، چې هغه وجه زنانه ته مشکلات دي.
صحیح شوډیره مننه ستا کور ودان. او اوریدونکو، په دغه د کم انتخابات چې زمینی روان دي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې، په دغه اړه به موږ خپل خبریالانو ته پر روانو خبرونه کې بیا هم ورزو. د دینه به تازه معلومات اخلو، او په دغه اړه خبرونه او رپورټونه تاسو پر ریډیو هم اوریدلی شئ، او زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم لیدلی او لوستلی شئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي پاکستان یو سیکولر نه بلکې اسلامي ریاست دی او دا چې په دغه هیواد کې د سکولونو له تعلیمي نصاب د جهاد او نورو اسلامي اصولو په اړه تعلیمات لری کول یو غیر اسلامي ګام دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه غیر اسلامي ګامونه په صوبه کې د متحده مجلس عمل او عوامي نیشنل ګوند د تیرو حکومتونو پر مهال غسل شوي دي او دا چې دوی به یې په اړه چاره کوي. له پیښور پرې د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
پرون په پیښور کې د یو خبري غونډې په وخت د خیبر پختونخوا حکومت ویان شاه فرمان وویل چې د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې غیر اسلامي بدلونونه شوي دي او هغه تور لګو چې د تیر د مولیانو حکومت ام ام اي او د غرنګ بیا د عوامي نشنګون حکومت دغه غیر اسلامي بدلونونه کړی دي. دوی زیاته کړه چې د سلورم او پنځم کلاس په مطالعه پاکستان په سلورم چپټر کې د فلسطین په حق باندې حماس چې د فلسطین د مسلمانانو نمائنده تنظیم دی جنگ خو خبرې شوي دي او اسرائیل او الفتح تنظیم ته امن او سوله خوخه ویل شوی دی چې منفی خبره ده. دارنګ د بنگلاديش په خله دوی ویل چې په مطالعه پاکستان کې د بنگلاديش ته آزادې ذکر دی چې ګنی ښکاری ګداسې چې پاکستان په بنگلاديش باندې قابض وو. دین علاوه په دغه کتابونو کې د دنیا په نقشه کې کشمیر د هند برخه خودل شوی ده. دا دغه خبري غونډه ورستو دی مشال لیډو ته ویل چې د دې په نصاب کې به د اسلام او پښتون کلچر صحیح تصویر وړاندې کړی شي.
زمونږ بالکل بیلنس اپروچ دی چې د پښتنو کلچر د پخپل ځای باندې وي د پاکستان د دفاع خبرې او د اسلامي نظریه د دفاع خبرې ځکه چې موږ مسلمانان یو. په پاکستان کې داسې قانون نشي جوړې دی د قرارداد مقاصد په نظر کې چې هغه د قران او د سنت سره متصادم وي.
دوی زیاته کړه چې تیر د مولیانو او عوامي نشلګون حکومتونو چې د تعلیمي نصاب نه د سوره انفال او سوره حزاب کوم قرآني آیتونه لری کړی شوی دي هغه به اوس دوی واپس شامل کی او دا چې جهاد د مسلمانانو د ایمان برخه ده.
پوره زه د جهاد د کنسپټ خبره کوم که چریدا د مسلمان د ایمان ایسه نه وي نو که امریکا یو په دولوی طاقت په نو بیا به امروز له شکست نو ور کړی اوس کدا سو غلط استعمالی بیا له خبره ده.
د دغه علاوه پیښور گنج خار کې یو مدرسه باندې د امریکای لخوا د ترهګرو د مرستو او د غوی د تربيت په بنیاد باندې بندیز لګولو په خپل باندې دوی ویل چې دوی په دغه اړه هیڅ معلومات نه لري.
ما ته دغه د ډیټیل په تنیش تر زبا پاره سره کمنټ وکم.
یادونه ورلا چې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا تجویز شوی په تعلیمي نصاب کې بدلونونه غیر اسلامي دي او دوی به د دغه بدلونونو مخالفت کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي شاه فرمان د دغه په جواب کې په جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې تور لګولې دي چې په تعلیمي نصاب کې د پاکستان او اسلام په ضد بدلونونه د ام ام اي په حکومت کې د هغه وخت تعلیم وزیر مولانا فضل علي په وخت کې شو کله چې هغه د جرمني دوره وکړه او التنه تعلیمي نصاب تیار راوړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او سوریدونکو، بلوچستان صوبې ته ورزو چرته چې د حکومتي کابینې جوړول په لړ کې پورته شوی سیاسي کړکیچ په ظاهره ختم شوی دی او د دغه صوبې درې واکمن ګوندونه د وزارتونو پر ویش سره سلا شوی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په برخه څلور وزارتونه او دوه سلاکاران رسیدلی دي. په دغه اړه نور حال کوټې د نیاز مساخیل پر رپورت کې.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بالاخره د بلوچستان کابینې پریکړه تر سره رسیدلې ده او درې واکمن ګوندونو پر سوارلس وزارتونو او نږدې پنځه سلاکارانو یا مشرانو پر ویش سره رضا شوي دي.
موږ به دا ویش دا ختم شوی دی. تقسیم خداش دی چې شپږ وزارتونه او دې مشرې چې دي دا به د مسلمانګ نوم غي دې مشران چې دا به د پښتونخوا پارټي یا به د نېشنل پارټي. نو زموږ د نېشنل پارټي په اړه باندې وزارتونه بدایي چې څلور څلور یا پنځه ودرې دي.
عثمان کاکړ زیاته کړه دوی به هغه وزارتونه او محکمې خوشی کړي کوم چې د ده په خبره د سیمې د پښتنو په ګټه تمامي سي.
خزانه، تعلیم، سیاست، دوبو محکمه، د زراعت محکمه، د ټول وزارتونه څوارلس دي او محکمې زیاتې دي. یوار به دا د محکمو ګروپ جوړېږي. دا چې بدام راځي چې دوه وزیر درې درې محکمې بدام راځي. کوم کې محکمې چې ګروپ جوړ شي دغه مطابق بیا موږ خپل وړاندیزونه به کوو.
دا چې د کابینې له ټاکنې وروسته د دې باقاعده اعلان به کله وسي؟ عثمان کاکړ د پښتنې په ځواب کې وویل
یاره کابینې اعلان خو نو بس په دې هفته کې خو به نو کېږي.
یاد دوی بلوچستان کې د روان کال یولسم مئی له ټولټاکنو وروسته د درې واړه واکمن ګوندونو نېشنل پارټۍ، مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ترمنځ د وزارتونو پر ویش د اختلافاتو خبرې پورته سوې وي او په دغه اړه د اپوزیشن ګوندونو له اړخه نیوکې هم سوې چې په صوبه کې حکومت بې له څه کابینې یوازې د وزیر اعلی په سر چلیږي. دا هم د یادولو وړ ده چې بلوچستان کې درې ګوندیزه مخلوط حکومت کار کوي، په کوم کې چې د کیو له لحاظه مسلم لیگ نون لومړی، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دویمه او بلوس ملت پاله نېشنل پارټۍ دریمه درجه لري. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د سولې عالی شورا وايي پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمیر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ایجنډا کې د ځینې بندي طالب مشرانو نمونه شامل دي. نوموړی د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د سولې او همکارۍ په اړه اجمنې په رښتینې توګه عملي کړي. تمه کیږي چې ولسمشر حامد کرزی د رواني اګست میاشتې پر وروستیو کې پاکستان ته سفر وکړي. له کابل د معصوم میوند رپورټ اورو.
د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر مهال په خپل اجنډا کې له پاکستان د ملا عبدالغني برادر په ګډون د یو شمېر نورو طالباني مشرانو د آزادولو غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان نوی حکومت باید دا ځل د طالبانو د آزادولو لپاره رښتینې همکاري وکړي.
بعضي هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زموږ غوښتنه ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور شي او دا بندیان را خوشی کړی شي. تبانه د مولا برادر نوم بم پاغي کی او سنمونه به نور میچه دا وی یادول شاید قبل از وختي.
تر دې په خوا پاکستانی چارواکو درسونه ته ویلي و چې شاوخوا شل تنه طالبانیان له خپل زندانونو څخه آزاد کړي. خو دا معلومه نس و چې آزاد شوی طالب مشران چیرې ولاړل. خو ځینې څېړونکو وایي چې له آزاد شوو طالبانو څخه یو شمېر بیرته د طالبانو لیکتور غلي دي. راپورونو له مخې د پاکستان په زندانونو کې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د ملا محمد عمر سیاسي سلاکار جهانگیروال، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دفاع وزیر ملا عبید الله، استاد یاسر او ځینې نور مشران بندیان دي. خو ویل کېږي چې د استاد یاسر په څیر ځینې طالب مشران د پاکستان په زندانونو کې وژل شوي دي. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجد ازادي راډیو ته وویل ممکن اوس هم پاکستان هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې د پاکستان په ځان او د افغانستان په ګټه دي.
ځینې کسان داسې دي چې پاکستانیان هغوی داسې خطرناک کسان بولي چې د هغوی پلاس دل د پاکستان په ګټه نه دي. د غني برادر ټول دا دي چې یو دغه کوشش شوی و چې پښتوني طالبان د پاکستان یو نومره سوج بولي او د قطر وروسته او د مسایل و چې طالبان حل تلاله. نو په دغه دوه دلیل پاکستان هیڅکله هم د غني برادر نه خوشی دي. خو کدا کار وشي، یعنی دا ور امتیازي لپاره یو لوی پلاس تراول نه ده.
تاکل سوی چې دروانی میلادی میاشتې په وروستیو کې افغان ولسمشر حمید کرزی د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه دغه هیواد ته سفر وکړي. د سولې شورا مسؤلین وایي له شغلی کرزی سره به په دې سفر کې د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر چارواکي هم ملګري وي. افغان چارواکي وایي ولسمشر کرزی به په دې سفر کې له پاکستاني چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي، له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د صادقانه همکاریو په اړه خبرې وکړي.
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو. اوریدونکو اوس د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي. مجید بابر سټوډیو ته راغلی دی. لدبا د مشال رادیو د خبرونو لنډی سوره.
د مشال ریډیو د خبريال لوینا تر مخه نن سهار د جنوبي وزیرستان د واڼي سر نږدې په مڼه سیمه کې د ریموټ کنټرول په واسطه د یو بمي چاودنې په نتیجه کې د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر غلام جان سره د خپلو درک ساتونکو وجل شوی دی. وسلواله طالبانو تر دې دمه په دې اړه سنتي ویلي. نن په ټول پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په یو څلوېښت څوکو ضمني ټاکنې کېږي. د پاکستان د انتخابي کمیشن د وینا تر مخه د دغو څوکو لپاره څه د پاسه د 500 امیدوارانو ترمنځ مقابله روانه ده. د قبایلي سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکریټریټ د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایرکټر شاهین شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې روان کال نه د یادو سیمو زده کوونکو لپاره مختصو تعلیمي وظایفو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان ته به د افغانستان د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ایجنډا کې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د یو شمېر بندي طالب مشرانو نومونه شامل دي. د ملګرو ملتونو سیکریټری کونسل په شام کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. سیکریټری کونسل د تړلو دروازو تر شا په بیړنۍ غونډه کې د دغه پیښې په اړه د بې پرې او فوري څېړنې ملاتړ وکړ. خدای ونه ویل چې آیا د ملګرو ملتونو په لټون کې هغه ډله چې اوس په شام کې ده دمشق ته نږدې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او کنه. راپورونه وایي چې د مصر پخوانی ولسمشر حسن مبارک به په کور کې نظربند وساتل شي. دا خبره د پوسټ په ملاتړ د مصر د عبوري حکومت د وزیر اعظم دفتر مخکې له هغې کړې ده چې تمه کېده چې حسن مبارک ونن په قاهره کې د هغه زندان نه چېرته چې هغه کېد دی خوشی کړل شي. د عراق وزیر اعظم له هندي چارواکو سره د سوداګرۍ او سرمایه‌کارۍ په اړه د خبرو په مقصد نن نوي ډیلي ته ځي. په 2003 کال کې په عراق کې د پخواني واکمن صدام حسین د رژیم له لړنګېدو راپدې خو دا لومړی ځل دی چې د عراق وزیر اعظم هند ته سفر کوي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ولس دا وخت د ترخګری خلاف حالات جنگ کې دي او ترخګری د پاکستان د ټولو نه غټه مسله ده چې د تیر وخت د غلطو پالیسو له وجې را پیدا شوې ده. خو پاکستان کام ډیر بهادر کام دی او د دې خلاف ولاړ دی. ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ بل طرف ته سیکورټي ادارې هم په ترخګرو پسې لکه د سوري غونتي ګرځي او د ترخګرو د ملا ماتولو لپاره هر وخت هلې ځلې کوي. د ادارې په وینا چې دا ترخګر د بهر نه نه دی راغلي بلکې دا زموږ په صفونو کې ولاړ دي او د غیر ملکونو الایکار جوړ شوی دي. ورسپانه وایي چې د تیرې نهي پورس سیکورټي ادارې د لاهور په گرین ټاون کې د القاعده تنظیم لپاره کارکونکو یوې ډلې باندې چاپه وهله او ځینې کسان یې ونیول. د چانه چې لیپټاپ، کمپیوټر، ټي وي، جالي سیمونه او نور څیزونه برآمد شول. ادارې زیاتوي چې د نیول شوو کسان تعلق د جنوبي وزیرستان سره دی او د ملزمانو د کوټ لکپت جیل په شمول په نورو ودانو د حملو اراده لرله. ادارې لیکي چې د غرنګ کوټې کې هم په لوی مقدار کې بارود ونیول شو او د کوټې پولیس اهلکارانو کوټې د لوی تباهۍ نه بچ کړه. ادارې اخر کې لیکي چې دا یو لوی جنگ دی چې پکې اخر ماته به د شرپسندو نصیب وي او ګټه به دولت وي، خو د دې لپاره به حکومت له یو ښکار کړنلار جوړول پکار وي. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپل ادارې د پولي اورنس په حقله د گورنر خیبر پختونخوا شوکت الله خان په بیان باندې لیکلې ده او وایي چې د گورنر لخوا د پولي اورنس ختمولو لپاره قبایلي سیمو کې هیڅ په زړه پورې اقدامات نه دي کړی شوي او د افسوس خبره ده چې میرعلي کې په یو ورځ د پولي او وشکمن کیسونه مخې ته راغلي دي. ادارې زیاتوي چې دا هم لویه بدقسمتي ده چې د اسامه بن لادن د کور معلومولو لپاره د پولي ټیمونو د استعمال په بانه اوس ته هغوی نه انتقام اخیستل کیږي او یو شمېر کارکوونکي وجل شوي دي، خو د دې سره سره د ساسکو په اثرناک کېدو او نه کېدو هم سوالونه پورته کیږي. ادارې زیاتوي چې د پولیو زیات کیسونه رستو پاتې او کلیوالو سیمو کې مخې ته راځي چې یا خو مور او پلار یې د دې رنځ نه بې خبره وي یا ورسره د کرایې او تلو راتلو پیسې نه وي، نو ځکه ماشومان د حالاتو په رحم او کرم پاتې شي. باید چې قبایلي علاقو کې په خاص توګه گورنر د پولیو ساسکو ورکول لپاره اقدامات وکړي او د کلی مشران او ملکان هم په دې کار کې ځان سره شامل کړي، نو تر ډیر هده به په دې معامله باندې قابو وموندی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا څخه خبرېدونکي ګارډین ورسپانه لیکي چې د ملګرو ملتونو د رپورت تر مخه د پاکستان د وژل شوي پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو لپاره د هغه وخت پوځي امیر پرویز مشرف امنیت نه برابر کړی. له همدې عمله پر نوموړي اوس فردي جرم هم عاید شوی دی. د ورسپانې په خبره پر مشرف د هغه د واکمنۍ له وخته څلور الزامونه دي او مطلب یې دا دی چې د پاکستان دا جنرال یې په داسې حال کې عدالت ته په ورتګ مجبور کړی چې پخوا خلکو ګڼله چې ګوندي هغه ته څوک لاس نشي وروړلی. خو دا خبره هم د پام وړ ده چې د پاکستان پوځ به ونه غواړي چې د هغوی یو جنرال دی عدالتونو ته راکشیږي. یاد دی چې د پاکستاني پوځ د مشر د دندې وخت پوره دی او پر ځای به یې بل مشر مقرریږي. ګارډین ورسپانه لیکلی چې پرویز مشرف ته دا مشوره غلطه وه چې په لندن کې دې د جلا وطنۍ ژوند ختم او بیرته پاکستان ته لاړ شي، ځکه چې نوموړی هلته پوره سیاسي ملاتړ نه درلود. په مقاله کې راغلی چې پاکستان به ډېر زر نوی پوځي مشر او چیف جسټس ولري، خو وزیر اعظم نواز شریف مجبور دی چې د مشرف د ایمرجنسۍ د نافذولو په کیس کې هغه ته د سزا ورکولو لپاره د پوځ ملاتړ ولري، ځکه چې پوځ د دې هیواد تر ټولو قوي اداره ده. یاد دی وی که مشرف په عدالت کې مجرم وپیژندل شي نو بیا به یوازې د صدر په معافی خلاصې دی شي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلی چې له 2014 کال وروسته به نړیوال ځواکونه د افغانستان د امنیت چارې په مکمله توګه افغان ځواکونو ته وسپاري. خو د لیکوال په وینا دې سره به که څه هم د امریکا رول کم یا بیخي ختم شي، جګړه به ورسره پای ته ونه رسي. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د مسلې حل په مذاکراتو کې دی، که څه هم امریکا له یو کال راهیسې طالبانو سره یو جوړجاړي ته د رسیدو کوشش کوي، خو لا هم بریالی شوی نه ده، ځکه چې ډیر خلک فکر کوي چې طالبان د مذاکراتو په اړه سنجیده نه دي. که څه هم طالبانو په ښکاره دا منلی چې مذاکراتو ته تیار دي، خو په دوی کې ډیر ګروپونه دي چې بیلابیل نظرونه لري. د مثال په ډول د طالبانو د مشر ملا عمر استازي د خبرو کول قبلوي، خو ځینې نور ګروپونه یې مخالف دي. فارن افیرز مجله زیاتوي چې د دې اندېښنو سره سره بیا هم یوې نتیجې ته د رسیدو هیله شته او په کار ده چې دې لار کې هلې ځلې جاری وساتل شي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو، اروپایي ټولنې په مصر کې ورستای تاوتریخوالی غندلی دی، خو په عین حال کې پریکړه کړې ده چې دغه هیواد له خلکو سره به خپلې مرستې و نه دروي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې د پخواني ولسمشر حسني مبارک د خوشي کېدو حکم ورکړ. یو شمېر مصریان د مبارک د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري چې کېدای شي دا هیواد بیرته پخواني حالت ته وګرځي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري ایجنسونو د رپورټونو په استناد دا رپورټ جوړ کړی دی.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کاترین اشتن 13 ورځ د مصر په شخړه کې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ چې په دې هیواد کې د لا نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره د خبرو اترو ته مخه کړي. میرمن اشتن وویل د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته به د هر هغه څه استول بند کړي چې ترې د مصر پر خلکو د فشار لپاره استفاده کیږي. د هغې په وینا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې د خلکو پر وړاندې له حد نه زیات زور کارول وغندل. د راپورونو له مخې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د هغه د مخالفانو او امنیتي ځواکونو تر منځ تاوتریخوالي کې سلګونه کسان وژل شوي دي. میرمن اشتن ویل
Egypt is a key partner of the European Union.
داوی مصر د اروپای ټولنې یو کلیدي شریک دی. موږ چمتو یو چې د مصر له خلکو سره د هغوی په پرمختګ کې مرسته وکړو. موږ هیله مند یو چې په مصر کې بیا ثبات په واک کې د ټولو ونده دیموکراسي او هوساینه رامنځته شي. موږ چمتو یو چې په مصر کې د سیاسي خبرو اترو چې ټول خواوې پکې شامل وي د بیا پیل په مسأله کې ملاتړ وکړو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې د برتانیې د باندنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د خوشی کېدو په اړه ویل دا د دغه هیواد کورنۍ مسأله ده. خو د نوموړي په وینا د مصر قضا باید په دغه شان حساسو مسألو کې بې طرفه او شفافه وي. د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې پرون د فساد په قضیو کې له برأت وروسته د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د خوشي کېدو حکم صادر کړ. یو شمېر مصریان اندېښمن دي چې د مصر د محکمې دا پریکړه به دا هیواد بیرته د مبارک د دیکتاتوري دورې ته وګرځوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د واشنگتن پوسټ ورسپانې پر ویبپاڼه د افغانستان په اړه په خبره شوې یوه لیکنه کې ویل شوي، له امریکا سره د دغه هیواد د امنیتي تړون په اړه خبرو کې دوه نور افغان چارواکي داخل شوي دي. په لیکنه کې د ولسمشر حامد کرزي د بیان په حواله ویل شوي چې د یادې لوزنامې په اړه یوې نهایي پریکړې ته د رسېدو لپاره به د افغانانو لویه جرګه بدل کیږي. د دې لیکنې تفصیل ما هارون بچا اوري. له امریکا خبریدونکو د واشنگتن پوسټ ورسپانې پر ویبپاڼه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو د څرنګوالي په اړه یوه لیکنه خپره شوې ده. په لیکنه کې راغلي، افغان ولسمشر حامد کرزي پر دغه معاهده له امریکا سره د خبرو لپاره دوه تنه نوي افغان مرکچیان نومولي دي. له دوی څخه یو د کامی امنیت په چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار رنگین داد فرس پنتا او بل هم د افغانستان پخوانی د اقتصاد وزیر ډاکټر اشرف غنی دي. په لیکنه کې د ولسمشر کرزي د بیان ایمل فیزی خبره راغستل شوې چې ویلي دي که څه هم ولسمشر تر اوسه پر امنیتي تړون د خبرو بیرته پیلولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو له امریکا سره د ممکنه تړون د مسودې منظورۍ لپاره به د افغانانو لویه جرګه تر روانو دوه میاشتو پورې وبلل شي. خاغلی کرزی له امریکا سره پر امنیتي معاهدې پیل شوې خبرې تر هغې وروسته وځنډولې چې طالبانو د قطر په خپل دفتر د اسلامي امارت بیرغ وځاړاوه. په لیکنه کې ویل شوی د امنیت دغه دوه اړخیزه لوزنامه به له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته یو قانوني چوکاټ برابر کړي. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان کې پاتې کېدونکي امریکایي ځواکونه به په میدان جګړه نه کوي او یوازې د افغان امنیتي سرتیرو د روزنې او تربیې دنده به پر مخ وړي. لیکنه کاږي که د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون نهایي نشي، نو په نتیجه کې به افغانستان د خپل امنیت او اقتصاد په برخه کې د امریکا بلیونونه ډالره مرستې له لاسه ورکړي. لیکنه زیاتوي، پر یاد تړون به د امریکا لخوا په افغانستان کې د دې هیواد سفیر جیمز کینینګم او په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر قمندان جنرال جوزف ډانفورد له افغان مرکچیانو سره خبرې وکړي. پر دې سربېره چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د خبرو موضوع یو څه پیچلې شوې، امریکایي ډیپلوماټانو ویلي چې دغه لوزنامه باید د روان اکتوبر میاشت تر پای وشي. په داسې حال کې چې راتلونکي اپریل میاشت په افغانستان کې ولسمشریزه انتخابات کېږي او امریکا غواړي له دغه هیواد خپل ځواکونه او پوځي مهمات پر وخت وباسي. په لیکنه کې د جنرال ډانفورد خبره راغستل شوې چې ویلي دي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک کېدو ته سخته اړتیا ده.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی پرون د هند ولسمشر ایس ایم کرشنا او د غلم مرستیال سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د کریم خلیلی د دفتر مشر مشال ریډیو ته وویل چې په دې ملاقاتونو کې د امنیتي همکارۍ په ګډون د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په پیاوړتیا خبرې وشوې. افغانستان په 2011 کال کې له هند سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ او اوس هیله لري چې له دغه هیواد څخه پوځي مرستې ترلاسه کړي. خو کارپوهان وایي چې د خلیلی دغه سفر پر پاکستان د فشار یوه وسیله د موضوع تفصیل کابل د اسدالله لودین پر رپورٹ کې.
د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې کریم خلیلی د هند له ولسمشر او مرستیال سره د امنیتی، سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړې. د افغان ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلی د دفتر مشر عبدالبصیر وایي دغه ملاقاتونه هند ته د کریم خلیلی د سفر په دویم ورځ ترسره شوې دي. عبدالبصیر له نوې ډیلی څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلی د هند امنیتی همکاري مهمه وبللې.
در ادامه گفتگوهایی که بین هیات‌های مختلف
هغه ملاقاتونه چې د افغان پلاوی او هندي چارواکو ترمنځ وشول، په هغو کې د ستراتیژیک سند په چوکاټ کې د امنیتي همکارۍ موضوع مطرح شوه. موږ د افغانستان د وسنی نظام د ټینګښت لپاره د هند په سیر هیوادونو امنیتي مرستو ته اړتیا لرو. هند کولی شي په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي. مهمه موضوع چې یاده شوه هغه دا و چې موږ وویل افغانستان چمتو دی چې هندي پانګوالو ته په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه برابره کړي.
کریم خلیلی د سه شمې په ورځ د اقتصاد او لوړو زده کړو د وزیرانو په ملګرتیا د یو درې ورځني سفر په مقصد هند ته ولاړ. ښاغلی خلیلی په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د روانې میلادي میاشتې په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. سیاسي کتونکي وایي چې هند ته د کریم خلیلی دغه سفر پاکستان ته د ولسمشر کرزی له سفر سره تړلې موضوع ده. افغان کتونکي یونس فکر ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پر پاکستان فشار راوړي تر څو له افغانستان سره په خپلو ژمنو وفا وکړي. ښاغلی فکر دا هم وویل چې هند به له افغانستان سره د درنو پوځي وسایلو مرستې ته زړه ښه نه کړي.
کرزی صاحب په دغه وخت کې چې پلان کړی دی د فشار یو وسیله ده پر پاکستانیانو باندې چې را سره کوي او زما هغه وعدې چې مو را سره کړي دي منی خوشه کنی موږ د هندستان څخه نظامی مرستیا خو زه فکر کوم هندستان به غټو نظامی مرستو ته زرشنی کی او نیم امکانات لري.
هند او افغانستان په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ او په دې سند کې امنیتی همکاری هم شامل دي. کارپوهان وایي چې چیرې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرستې وکړي نو د افغانستان او پاکستان په اړیکو به منفي اغیز وکړي. کارپوهان وایي چې پاکستان د هند او افغانستان له نږدېوالي ویره لري او دوی په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د هند په قونسلګرۍ حمله هم د پاکستان د استخباراتو کار بولي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ملي امنیت په خوانې مشروعي کې د افغانستان د حکومت مخالف سیاسي ډلې په خپلو کې یا له حکومت سره اختلافات لري دا حق نه لري چې د هیواد د سرنوشت په اړه له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. امر الله صالح چروان او نوی د جرمني په منشن خار کې جوړې وی غونډه کې برخه واغسته ویلي چې په افغانستان کې موجوده ریاستي نظام اغیزمن نه دی او دا چې باید په پارلماني هغه بدل شي. د مشال ریډیو خبريال ابوبکر صدیق چې دغه غونډه ته ورغله او له امر الله صالح سره مرکه کړي چې اوریدو ته تاسو را بولم.
صالح صاحب تاسو وویل چې افغانستان اوس یو په ستراتیجیک بند کې پاتې دی، تاسو دا لږ تشریح کړئ. دا معنا څه ده؟
معنا دې ده چې هغه تعریف شوی دشمن چې پخوا طالبان وو او اوس امریکایان غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي او د دوی د ماتېدو خبره په منځ کې نشته، د نظامي له لحاظ دې ته وایي ستراتیجیک بند.
څه فکر کوئ چې د دې نه د خلاصون لاره څه ده؟
باید دوه کار وسي. موږ او تاسو پوهیږو چې طالبانو هغه پټنځایونه ټول په پاکستان کې دي او پاکستان یوازنی ملک دی چې طالبانو ته ملاتړ کوي. اوس پر پاکستان باید فشار واچول سي او دوهم دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم پیاوړي شي تر څو چې طالبان د نظامی فشار لاندې د افغانستان اساسي قانون ومني او د ټاکنې لاره ځان د پاره په افغانستان سیاست کې یو ځای پیدا کړي، نه دا چې د ټوپک لاره.
تاسو چې د پاکستان په اړه کوم فکر لرئ چې پاکستان د افغانستان د جنگ یو اساسي اړخ ته یو غلط پټن ځایونه دي، نو تاسو په دې توانیږئ چې د افغانستان ټول سیاسي کړۍ سره متحد کړئ په یو خلاف کې چې هغوی د پاکستان په خلاف ودرېږي او د پاکستان د مداخله
تر څو چې د دشمن تعریف په منځ کې ده؟ موږ ټول د یو دریسه خبر خمانی هغه دا دی چې د افغانستان اساسي قانون باید وساتل شي، دغه دموکراتیک نظام چې دی سره له دې چې نیمګړتیاي پکښې شته د دې نام باید ساتنه وشي. که طالبان غواړي چې د افغانستان په ټولنه او د قدرت په بنسټو کې برخه اخلي باید توپک په مزکه کښېږدي او دغه زیګزاګ خبره ترې چې دوی غواړي له قطر له لارې وکړي، یا باید دوی د افغانستان دولت سره خبره وکړي. په دې خاطر چې د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي هغه ده چې دوی غواړي دولت سره خبره ونه کړي، افغانستان په ډلو وویشل شي، بیا دوی د هر یو ډلې سره جلا جلا خبره وکړي چې هغه د افغانستان یووالی دپاره نه یوازې چې زموږ په ګټه نه دی، هغه فاجعه هم ده.
په دې ورستیو کې پاکستان کوشش کړی چې پخوانی شمالي ائتلاف د ځینې غړو سره خبرې وکړي، ځان ورنږدې کړي. دې هڅو تاسو په څه نظر ګوري؟
دا هم شیطانی هڅې دي. د غم تر شا کوم ښه نیت نشته. که پاکستان پر اختیار ښه هیله لري، باید دوی افغانستان دولت سره بنسټیز خبره
وکړي. په افغانستان کې د قدرت د تمرکز خلاف یې، د دې سره تاسو په افغانستان کې فدرالي سیستم هم نه غواړي. تاسو افغانستان
یا زه سیاسي ائتلافونو هغه توراچ په کابل کې جوړ شوی دا دوی یو ګډه پروګرام لري، زه د هغه شورا غړی یم. زما دریز د افغانستان د نظام په حق له چې څه ډول نظام باید موږ ولرو، په هغه تعهدات چې زه په هغه لاسلیک کړی یم، په هغه اوس هم زه ولاړ یم.
هغه څه شی دی؟
اغا فدرالی سیستم ندی، اغا پارلمانی سیستم ده چه افغانستان پراته لده چه سرغرونه وشی یا خدای نخواسته ده قانون اساسی تخطی وشی، باید لقانونی لاره پا قانون که سه اصلاحات باید مجراو رو او ده افغانستان نظام پارلمانی شی. پارلمانی پا ده مانا چه ده رئیس جمهور نلانده یا سرای باید وی چه خلکو تا زواب ورکی ده اغا گرزنه مسائلو پا حق لکه.
د افغانستان د ملي امنیت له پخوانی مشر امر الله صالح سره مو د مشال ریډیو د خبريال ابو بکر صدیق مرکا ورېده.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدن کو د سواد ملالی یوسف زیتا چې تیر کال د وسلوالو طالبانو په یو بریټ کې سخت ټبي شوی و او د مهال په برتانیا کې ژوند کوي. په اروپای هیواد آیرلند کې د یوې نړیواله ټولنې لخوا د امن مډال ورکړل شو. په دغه اړه تفصیل د مجید بابر ناورو.
برتانوی وسپانې ټیلیګراف په خپل نننۍ شماره کې ملالی یوسف زیتا په آیرلند کې د ټیمپرری نړیوال امن ایوارډ د ورکولو خبر راخسته دی. وسپانې دا ویي چې هغه ملالی ته د ایوارډ د هغې د لوړې حوصله او مړانې لپاره ورکړل شو چې تیر کال پاکستانی طالبانو په سوات کې هغه وخت په سر ویشتې و چې کله د سکول نه کور ته روانه وه. د دغه امن ایوارډ ترلاسه کولو نه پس په ټیمپرری کې د دغه امن ایوارډ د غونډې 200 ګډونوالو ته د وینا پر مهال ملالی د نړۍ ټولو حکومتونو باندې غږ وکړ چې په خپلو هیوادونو کې د ښځو او ماشومانو سره د امتیازي سلوک په قوانینو کې بدلون راولي. ملالی یو وار بیا په نړۍ غږ وکړ چې زه غواړم چې نړیوال مې د هغې جینۍ په توګه یاد نه ساتي چې طالبانو ویشتې وه، بلکې نړۍ مې د تعلیم د پرمختګ او د بنیادي حقونو خوندي کولو د مبارزې په توګه یاد وساتي. دغې غونډې ته د ټیمپرری امن کنونشن سیکرټري جنرال مارټن کوین د وینا پر مهال وویل چې د دوی اداره د ملالی ډېره مشکوره ده چې د امن دا ایوارډ یې قبول کړو. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پخوانی وژل شوی وزیر اعظم بېنظیر بټو په شمول اوس ملاله د هغو قابل قدر شخصیتونو په فهرست کې شامله شوه چې دغه ایوارډ ورته ورکړل شوی و. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال په اکتوبر کې په سوات کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ویشتو نه پس ملاله بیا د علاج لپاره برتانیې ته یوړل شوه. اوس یې حالت ډېر ښه دی او په برتانیې کې سکول ته بیا روانه شوې ده. خو دې سره سره هغې په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم د پرمختګ کمپاین هم شروع کړی دی. په آیرلند کې د پلان آیرلند په نوم یو اداره د دغه کمپاین مشري کوي. د دغه ادارې مشر مایک مینفیلد ورسپانې ته ویلي دي چې د ملالی خبرو په ټوله نړۍ کې په لکونو خلک متاثر کړي دي. ښاغلی مینفیلد وایي چې ملاله یو غیر معمولی بهادره جینۍ ده. د هغې د بهادرۍ تر ټولو لوی ثبوت دا دی چې کله مرګ سره هم مخامخ شوه نو د چپ پاتې کېدو نه انکار وکړو او همت یې بین للو. خو مینسفیلد زیاتوي چې موږ له په نړۍ کې نورې هغه ملالې نه دي هیرول په کار کوم چې دا مهال د امتیازي سلوک ښکار دي او کله د تشدد په دریا او کله د نقصاندې روایاتو له وجې د زده کړو نه منع کول کېږي. ټیمپرری امن ایوارډ په کال 1970 کې پیل شوی و او د بېنظیر بټو په شمول د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، سونیا ګاندي، بل کلینټن، میخایل ګورباچوف او نیلسن منډیلا ته هم ورکړل شوی دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د عملیاتو له وجې د موټر سایکلونو د سورلۍ لپاره پر کارولو بندیز لګیدلی و چې په دې تیرو ورځو کې لری کړل شوی دی. د سیمې خلک خوشاله دي چې اوس به خپل سفرونه او کارونه په اسانه وکولی شي. د سیمې نه پرې د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
په باجوړ ایجنسی کې د کال 2008 نو وروسته د عسکري اپریشن په دوران د موټر سایکلو په ګرځولو پابندي لګیدلې و. ولې د 13 ورځې په دوران او بیا وروسته دغه پابندي ختمه کړې شو او د موټر سایکل لرونکو تنانو لپاره دا شرط کې خودرې شو چې ګنې هغوی به خپل شناختي کارت او د موټر سایکل نمبر د سرکار سره رجستر کړي چې ور سره به 1500 روپۍ هم جمع کوي. د باجوړ ایجنسی ولس وای هر څوک هغوی د رجستریشن د عمل نه تیریږي، خو بیا هم د موټر سایکل د آزادولو فیصله په ګټه ده، ځکه ولس غریب دي او نشي کولی چې ګنې هر وخت ټیکسي ګاډو له ډېرې روپۍ ورکړي. شعیب د علیزی اوسیدونکی دی او هغه وویل
ټول روزګارونه چې دي هغه متاثر شوي دي، نو د هغې دپاره ګاډ ساتل اغستل او د هغې ساتل چې ډېر زیات مشکل و. موټر سایکل زمونږ دپاره چې دی دا یو نهایت برتوی هم چې ډېر کم خرچه شی دی او مونږ ډېر په اسانه باندې خپل چې کم کارونه دي په دې باندې ترسره کولی شو.
جابر خان هم د باجوړ ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه وایي د سیمې ولس غریب دي او د موټر سایکل خرڅ لږ وي، نو هغوی ته ګټه ده چې موټر سایکل استعمال کړي.
موټر سایکل باندې پابندي او موټر سایکل دلته کې خو آزادي کړي دي، ګرځي را ګرځي دي او دلته کې د سپورټ کې رجسټریشن علي چې 1500 به رجسټریشن علي هغه رجسټریشن چې نه نو به نه پرېږي.
ګل حلیم خان هم د سیمې اوسیدونکی دی او هغه وویل کله چې موټر سایکلونه بند وو هغوی ته ډېر مشکل و، ځکه چې نه خو به د ضروري کار لپاره چیرته په وخت رسېدل او خرڅونه هم سیوا شوي وو. دا پولیټیکل انتظامیه په وینا چې د موټر سایکلو د ګرځولو فیصله په سیمه کې موجود عسکري ځواکونو کړې ده او هر هغه سړی به موټر سایکل ګرځولی شي چې د چا نوم د عسکري ځواکونو سره رجسټرډ وي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر گل پورس په 2 بجو
او د هر جمعې پر ورځ په 4:30 بجو.
د یارانو مشال
اوریدونکو د پېښور او ننګرهار پوهنتونونو تر دامنځ یوه لوزنامه لاسلیک کړې چې له مخې به د دواړو خواوو زده کوونکي او استادان د زده کړو او څېړنو په برخو کې په ګډه کار وکړي. په دغه اړه له پېښور د اصرار اتل رپورټ اورو.
پېښور او ننګرهار پوهنتون یو لوزنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به دواړو خواوو ته ډېرې زده کوونکي او استادان په څېړنیزو چارو او زده کړو کې د یو بل د پوهې، صلاحیتونو او اسانو ګټې پورته کولی شي. دواړو خواوو پوهنتونونو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې لوزنامه به تر 3 کالو پورې په تدریسي او څېړنیزو برخو کې عملي کولی شي، چې د پېښور پوهنتون د چارواکو په وینا یې لوی هدف سیمه کې د ډله ییزو اختلافاتو له منځه وړلو لپاره کار کول دي. د یادې لوزنامې پر اهمیت او اهدافو مشال ریډیو ته پېښور پوهنتون ویاند اخترمین صدا سی وای
چې کوم تدریسي چې کوم ماهرین دي دا غي به کوم دي مونږه ټولنه کوو او مونږ راغواړو سیمینارونو کانفرنسونو بکو د سره سره مختلف فرقو ترمنځ چې کوم اختلافات دي بجای دي چې دا چې کوم تشدد لار اختیار کی دا غي پزې دا چې کوم دي د ډایالوګ په ذریعہ او په دې جذبه په ذریعہ چې زه چې کوم دي ستار اله اهمیت ورکوم په دې سلسله کې به دي کار کوي.
مونږ غواړو چې دواړو خواو ته د تعلیمي تړون لړۍ لاو غزو، ځکه چې راتلونکي کې افغانستان د پاکستان تعلیمی او تدریسی مرستو ته اړتیا لري. دا خبره مشال ریډیو سره د پېښور پوهنتون د پرمختیايي چارو رئیس ډاکټر بچا مونیر کولی.
البته داغو ټیچران دي، خصوصا داغو ټیکنیکل ټریننګ یا هایر ایجوکیشن د پاره مونږ غو له دروازې کولاو. اوس مونږ غواړو چې دا روابط نور هم زیات شي. ان شاء الله غو تمام سہولیات چې کوم پېښور یونیورسيټي سره دي هغه مونږ خپل پاکستانی سټوډنټانو ته افر کوو. هم د قشانتی با سره د ډیر مراتو مونږ خپل افغاني رونتبه د افر کوو. روابط الیډیزم کابل یونیورسيټي سره نور یونیورسيټانو سره هم
پېښور پوهنتون کې د جبوي او اسلامي پاکولتو مشر او پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله یاز مشال ریډیو ته ویل چې یاد لوزنامه د افغانستان نور پوهنتونونو ته د رسیدو او هلته د شریکو کارونو کولو لپاره ډیره مهمه ده.
په افغانستان کې کوم د پښتنو سیمه ده د هغه ډیر زیات استرګری زمونږ طرف ته او خاص کر د پېښور پوهنتون طرف ته، او دا زمونږ اوس ذمہ داری ده چې زمونږ خپل رور ملک چې د هغه نه بغیر زمونږ ښکاره خبره ده چې د خطې او د منطقې مسلې نشي حل کړي. مونږ د غوی سره په تعلیمی میدان کې هم رول ولی وکړو. دا به اوس صرف ننګرهار نه وي، بیا به مونږ زو د دین آباد د قندهار جامعې ته او نور چکم جامعات کې د افغانستان
د یادولو ده چې له دې وړاندې د دواړو پوهنتونونو شریک دو ورځنی نړیوال ورکشاپ په باړګلی کې سر ته ورسېد. د اسلامي مطالعاتو او څېړنو د نوي لارو پر موضوع راجوړ دغه سیمینار کې د ننګرهار او پېښور پوهنتون شاوخوا اتیا استادانو برخه اخیستله. دا هم په پام کې نیو ده چې دواړو خواو ته استادان د قافله په نوم په یو تنظیم جوړولو هم سلا شوی چې د پونتون د استادانو او زده کوونکو د تګ راتګ زیاتولو ترڅنګ به په عملی او سیړنیزو موضوعاتو لیکنه هم کوي او دواړو خواو ته به سیمینارونه هم را جوړوي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
با دی خبرونه که در تشیرونه او کسی لرو
د فلم او هنر لنره مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکی در رو
د باختر ستوری هر اونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال ریدیو واوری
د باختر ستوری